دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لستونکې سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما مشر میرمن دیبورا لوینز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د روانو حالاتو په باب په تفصیل معلومات ورکړل. نوموړی د خپلې وینا په شروع کې ویل چې ما په افغانستان کې په یوه ډیره مهمه او تاریخي شیبه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي په توګه سکه خپل دنده پیل کړه. پیل کې مې د دغه هیواد د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو د فعالانو او د ټولنې د مختلفو اقشارو سره خبرې کړې دي. ټولو دا یو څرګند او روښانه پیغام راکړی چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو جنگ جګړو نه وروسته د یوې ځلانده او روښانه راتلونکي لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی. میرمن دیبورا د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس خپرېدو ته په اشاره وویل چې د دغې اوبا په وجه هغه پرمختګونه چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې شوي دي د لمنځه تللو د خطر سره مخامخ شوي دي. نوموړي وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې سږ کال د سولې د موافقتنامې نه وروسته د لنډې وقفې لپاره افغانانو په آرامه فضا کې سا واخیسته. هغې د افغانستان په دولتي ادارو کې په لوړه کچه فساد او اختلاس ته هم اشاره وکړله او ویل چې کرپشن د افغانانو او نړیوالو مرستندویو هیوادونو باور دولتي ارګانونو باندې کمزوری کوي. هغې د دغه مشکل د رفع کولو لپاره د یو متحد او یو موټی لیډرشپ په رامنځته کېدو باندې تاکید وکړ. میرمن دیبورا د قیدیانو د تبادلې د پروسې ستاینه وکړله. هغې په دې ارتباط د قطر او متحده ایالاتو د حکومتونو د هلو ځلو ذکر وکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس 268 تازه پیښې ثبت شوي دي چې په دې حساب یې مجموعي شمیر 3451 ته لوړ شوی. د دغه وزارت په یو بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خپره شوې ویل شوي چې تر اوسه پورې 10,306 ناروغان بیرته ښه شوي دي او د مړو شمیر 683 ته لوړ شوی دی. په بیانیه کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې جون د 15 نیټې هغه رپورټ هم ناسم بلل شوی دی چې پکې ویل شوي چې د کورونا د کووید 19 وبا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په صفونو کې خپره شوې ده. ورځپاڼې د څلورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو له قوله چې نمونه نه ښودل شوي ویل چې په څلورو ولایتونو کې په یونټونو کې د دغه اوبایي ویروس د خپرېدو کچه د 89% ترمنځ ده او له همدې عملی عملیاتي توان کمزوری شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په 2019 میلادي کال کې د 300 غټو قاچاقبرانو د نیولو ادعا کړې ده. د خبره د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي وکړه. نن د جمعې په ورځ د افغانستان په شمول په نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا سره د پنځشنبه په ورځ د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان بانک څلور لوړپوړي ماموران چې په اختلاس او کرپشن باندې تورن شوي لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو په غرض معرفي شوي دي. د قندهار په ولایت کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو په وجه باندې بزګران او عام خلک پریشان دي او وایي چې د سپین بولدک او چمن په لویه لاره باندې د بې امنیتۍ د پیښو د زیاتېدو په وجه باندې تاجران نشي کولی چې تازه میوې پاکستان ته واړئ. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې د بې امنیتۍ نه علاوه په مکرره توګه د پاکستانی چارواکو لخوا د سپین بولدک او چمن د لارې تړل هم یو بله غټه ستونزه ده چې تاجرانو سره مخامخ دي. د رپورټونو له مخې دغه دروازه اوس هم تړل شوې ده او تاجرانو یې د سمدستي خلاصېدو خواست کړی. د غزنی د ولایت روغتیایي چارواکو ویلي دي چې دا مهال د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس ناروغي د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې په چټکۍ سره خپرېږي. د افغانستان د مدني ټولنو فعالان دا شکایت کوي چې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکومت کې ډیر کم تعلیم یافته او مسلکي کسان په مهمو دولتي چوکیو باندې ګمارل شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د پنځشنبه په ورځ ناوخته خبرداري ورکړ کا په اروپا کې په فوق العاده توګه د کورونا د کوننس اوبای ناروغي د مخنیوي لپاره حکومتونه لازم اقدامات ونه کړی. ممکن چې یو ځل بیا د اروپا روغتیا سیستم د سقوط په څنډه باندې ودرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې ثبات په ځانګړې توګه د ارمنستان، سویډن او مالدووا او شمالي مقدونی په شمول یو له ځایونه په اروپا کې په نښه کړي دي او وایي چې په دغو سیمو کې د کورونا د کورونا صوبایي ناروغۍ پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. په اوسط ډول 20,000 مثبتې پیښې په دغو سیمو کې ثبت کیږي. له بلې خوا ویل کیږي چې د اروپایي هیوادونو حکومتونه اروپا ته د امریکایي اتباعو په راتګ باندې د محدودیتونو په لګولو باندې غور کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د جمعې تر سهاره پورې په نړیواله کچه د کورونا د کورونا صوبایي ناروغۍ د ناروغانو شمیر 9,048,414 ته لوړ شوی دی او تر دې دمه په مجموعي توګه 4,09,415 ناروغان مړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم نن د جمعې په سهار د مړو شمیر 1,06,270 ته ورسېدو. ملګری ملتونه نن د جمعې په ورځ دغه نړیوال سازمان د جوړېدو 15 کلیزه لمانځي. په نیویارک کې د امریکا غا خبریاله مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي سکال دا کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې 15 کال مخکې د لومړي نړیوال جنگ په پای کې د ملګرو ملتونو د بنسټ لیکودونو وروسته په نړیواله کچه زیات بدلونونه راغلي دي او دغه سازمان هم له غټو غټو ستونزو سره مخ دی. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د جمعې په ماښام په غوڅ اکثریت پولیسو په موجوده سیستم کې د بلون او اصلاحاتو دراوسو په غرض یو قانوني لایحه تصویب کړه او د منځوري لپاره د سنا مجلس ته لیږلې. خو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند غړي اکثریت لري او ډیر کم امکان لیدل کیږي چې دغه لایحه قانوني بڼه غوره کړي او یا د توشې په خاطر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ میز ته به ورسیږي. د متحده ایالاتو د شیکاګو په ښار کې واقع د اټومي څېړنو یو مشهور لابراتوار چې په خوا به کې ساينس پوهانو اټومي پلټنې کولې اوس د کورونا د کورونا وایرس په ضد د مبارزې لپاره ورنه استفاده کیږي. د امریکا غا خبریال کین فاراباغ له شیکاګو نه په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا د انرژي د وزارت پورې مربوط دا اټومي لابراتوار په پرمختللو وسایلو باندې مجهز دی او په تاریخي توګه په ضروري څېړنو کې مهم رول لوبولی دی. لبل خوا د امریکا روغتیایي چارواکي وای شاید چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کورونا وایرس باندې اخته شو ناروغان شمیر د مخکینی اټکل برخلاف لس چنده زیات وي او اصلي شمیر شاید 2,000,000 په شاوخوا کې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو او کورنیو پالیسیو په خلاف د خپل نوي کتاب د لیکلو لامل د مطبوعاتو توجه ځانته راجلب کړي. د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې پوځي طاقت پر متحده ایالاتو باندې د دښمنانو د حملو د مخنیوي په خاطر لازمی او ضروری دی. بولټن د سوریې په باب ویل لکه څنګه چې لازمو متحده ایالات اونو شو کولای چې د سوریې د رژیم د مشر بشار الاسد په خلاف باندې اقدام وکړي، خصوصا روس له هغه چې د متحده ایالاتو د حکومت د خبرداري باوجود د بشار الاسد هوایي قواو پر ملکیانو باندې وړم کال کیمیاوي وسلې استعمال کړي. او د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمهور رئیس ټرمپ پرتلا هم د پیسو او چاندو په اعتبار او هم په عامه افکارو کې د مقبولیت په اعتبار له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه مخکې دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د 216 او یا نو مثبت پیښو خبر ورکړی دی. د بل خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو پر کورونا وایروس په پراخه کچه د افغان امنیتي منصوبینو د اخته کېدلو په اړه راپورټونه ناسم بللې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواري له کابل راپورټ راستولی.
دا می روخته وزارت د جمعې پورز د افغانستان په تلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د 208 نو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې په دغه موده کې 8 تنه د کرونا د وایرس پر ناروغي مړه شوي هم دي. دغه وزارت د امریکا رئیس سید الدین جامع خبر اعلان ته ویل چې د نو پیښو سپروسته اوس په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 10,500 ته رسیدلی.
در 24 ساعت گذشته از 900
خاغلی جامیویل پتیرو سلیلی ساتونو کی 902 دیش مشکوکی پیخستیز شوی چی 208 مضبطی خطلی دی سر پا افغانستان که در طول مضبط و پیخوشمیر دیش زر سلوس و یو پنزوس تا رسیده لیده.
51 مورد رسیده است.
دامی رخته وزارت دا معلومات و نمخی پا افغانستان که در کرونا دو ویرس دو باز اخباری دو رئیسی شپک سوا دریاتی تن پردگ ناروغی ملی شوی او لز زر دریس و شپک تن نور پردگ ناروغی دخته که دو روس بیرتا خشیوی دی. دا ملگور ملتون دا بشری مرستو د همغږی دفتر وچا د راپور لمخې په افغانستان کې د پنځشنبه تر ورځې د کرونا د وایرس 8,000 مشکوکې پیښې تیز شوي چې دغه تیز شوو پیښو شاوخوا 30% مثبتې ختلي. وچا وایي چې تر اوسه د کرونا د وایرس په ناروغۍ چې کوم ناروغان مړه شوي اکثریت یې د 40 او 80 کلونو ترمنځ عمر درلود. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې افغانان د کرونا وبا څخه د زیږیدلو سختو ګواښونو سره مخ دي. د عامې روغتیا وزارت سره د لازمو روغتیایي چینو نشتون او د مشکوکو پیښو د ټیسټ د ظرفیت کمواله هغه ګواښونه دي چې افغانان ورسره مخ دي. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د همدغو عواملو له امله د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شوو کسانو د رسمي شمیرونو په خلاف ویلي چې د کرونا د ناروغۍ له امله په دغه هیواد کې ډیر مړه شوي کسان پرته له دې چې د دغې وبا په مړه کېدو باندې مړینه تایید شي خاورو ته سپارل کېږي. همداشان وچا په روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې ظرفیت مسله هم یاده کړي او ویلي دي چې په روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو د شخصي محافظت دپاره د لازمو جامو نشتون د ټیسټ مواد او د روغتیایي کارکوونکو د شمیر کموالی لیدل کېږي. وچا په افغانستان کې په روانو اونیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. د بلې خوا د افغانستان امنیتي او دیپایي ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو په لیکو کې په پراخه کچه د کرونا د وایرس د خپرېدو په باب د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور رد کړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو له وړاندې په خپلو لیکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره لازم محافظتي تدابیر نیولي وو. دا اعلامیه وایي چې د کرونا د وایرس وبا د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو عملیاتو باندې هم اغیزه نه ده کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبه په ورځ په یو رپورټ کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو په لیکو کې په پراخه کچه د کرونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی. دغه ورځپاڼې په څلور ولایتونو کې د افغان امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د 80% پورې د کرونا د وایرس مشکوکې پیښې لیدل کېږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. په کندهار کې د تازه میوه پانګوال وایي چې حکومت تجارانو ته د سپین بولدک او چمن لارې د خلاصولو خبر ورکړی و، خو یاد لار تر اوسه لا هم بنده ده. د بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د افغان دولت لخوا د سوداګرۍ پر مخ لاره خلاصه ده، خو د ډیورنډ فرضي کرښې هاغاړې ته ځایي اوسیدونکو او کوچنیو کاروباریانو ته د چمن کوټې لویه لار د ترانزیټي موټرو پر مخ تړلې ده. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سپین بولدک او چمن تر مابین د سرحدي بندر د خلاصون خبره تیر اونۍ د افغانستان او پاکستان حکومتونو په رسمي ډول اعلان کړ، خو لا هم د غلار د افغان صادراتو پر مخ تړلې پاتې ده. په کندهار کې د تازه میوې تجاران وایي چې د یادې لارې د بندېدو له کبله په لاریو کې بار تر 300 ټنه زیاته تازه میوه له تیرو څو ورځو راهیسې خرابه شوې ده. یاد پنګوال زیاتوي چې افغان حکومت یې له پاکستاني لوري سره په دې برخه کې جدي خبرې وکړي او د لارې د خلاصون په برخه کې د عملي ګامونه پورته شي.
دروسه پوری د پاکستان د خاصه کم یو داسې څوک مشته نه دی راغلی چې عمل بار کې یوز په خاطر د دین وړي وای کچیر د لار په باور نه ده. نو دی باور نه پوینې کدا کچیر باور پوینې چې د لارې لای نو بیا دلته مشته پروش کال په دا وخت مش پردازګي باندې په سوو سوو نه په زرو زرو مالونه درلوده چې بارول به پاکستان ته به باریدل. هغه شی چې بس مثال دا هندوانه ده لس افغانۍ اوس نرخ لري، په هغه وخت کې دغه هندوانې 50 نرخ درلودې، ځکه چې پاکستان ته اوښتل لارې لو په ډاکسن کې ما اوښتله، په 4000 کې ما اوښتله، د داسې ډایرک اوښتل پر بارډر باندې درېدل. نن ورځ بارډر بند دی چې مال راځي د پراسه په د پرا خلکو سږ کال هغه خپل خالي د کوډو امبارو پیسې هم نه دي په جوړ کړي.
پانګوال زیاتی چې د آباد کال په واجه سش کال زراعتي حاصلات او تازه میوه ډیری دي خو تر مارکیټ پورې رسولي اوس اساسي شرط چې حکومت یې باید د صادراتو په برخه کې عملی کار وکړي.
دا اندوانې د زما د مقصد دغه ګرد اندوانو اعتمادي صدر ته کوم چې مقصد دغه د مصرف پیسې نه جوړي دا اوس چې موږ کم مصرف کړی دی لس موټره په شل موټره جیش موټره کې خپل بار سي بیا د بارډر چې ورواوړي بیا دلته د لغړیان دي کڅوخ بیا راګرځولې دي مالونه ډیر سره ورسته کړی و دي اول زما د درې څلور موټره دا ګرینګیچ وو انګور وو دا سوزیجات دا مې وکړلې و نو درې څلور سره موټره بیرته په چمن کې ولاړو مې وکړ سره خراب شو سره به سره شو.
د کندهار د سوداګری خونو اداره وایي چې د افغان صادراتو پر مخ لوی خند هغه لاریونونه دي چې د چمن او کاټي ترمنځ د محل د ځای اوسیدونکو له لوري دوام لري. د نوموړي اداري مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې له پاکستانی تجارانو سره د لاري په خلاصون کې خبرې د دوی لخوا روانې دي او تمه لري چې دا ستونزه به ژر هوار شي.
په دوشنبه په ورځ سپتمبر میاشت کې دوهم لاري خلاص ولا او زموږ د دې لاري صادراتي د تازه میوه او سبزیجاتو تجارانو ډیر خوښ و. کوم وخت چې در بولدک واوړي د چمن ها غاړي ته دوی په اصطلاح د لغړیانو چې دی غولار بند کړی ده نو زموږ مټران فعلاً هم ولاړ دي نو موږ اوسره په جریان کې یو چې څنګه باید د لاره خلاص.
په کندهار کې د تازه میوې په برخه کې د محل شپتالو الوچا ګرینګیچ پلم زردالو او د پرا او هلمند ولایتونو کې بیا د یادې تازه میوې ترڅنګ خټکی او اندوانې هم حاصل ترسیدلې چې اوس یې پانګوال او ځکوال په ګډه تر مارکیټ پورې د رسولو په هڅه کې دي. د کندهار د سوداګری خونو ارقام ښیي چې تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې 24 زره ټنه تازه میوه بهر ته صادره شوې وه خو اوس د لارې د بندیدو له کبله یوازې څه باندې زره ټنه صادره شوې چې د لوړ مالی تاوان ځکوال او تجار دواړو ته رسیدلې. په چمن کې میشتو ځای اوسیدونکو او په ځانګړي ډول د چمن بولدک پر تجارتي بندر هغو زرګونو کاریګرو چې په ځای اصطلاح لغړیان ورته وایي د چمن کوټې لوی لارې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره د احتجاج په ډول لتیرو دوه اونۍ راهیسې تړلې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
قدر من اوریدونکو، کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په دې منځ کې خبریالان هم خوندي نه دي. کورونا وایروس افغانان خبریالان هم متضرر کړي دي او څو تنه یې وژلي دي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د کابل پرس کلب له مشر شاغلی عزیز احمد تسهل سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرسوم.
تسلسل ډیر زیات مننه کور مو ودان تاسو هم په جریان کې چې افغان خبريالان ویل کیږي د نورو هیوادونو د خبريالانو په پرتله د کورونا وایروس څخه ډیر اسې پذیر دي. ستاسو په نظر به رسنیو څومره خپل خبريالانو ته پام کړی دی او دغه وضعیت دوام به څونه نور مشکل زیات کړي؟ ستاسو نظر څه دی په دې مسایلو باندې؟ واځي دا
نه دی چې اوس په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خبري اعلان په افغانستان کې کورونا ناروغي نیولې دي یا ور باندې اخته کیږي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د خبري اعلان ژوند له خطر سره مخ دی. دلته خبري اعلان شکنجه شوې دي، دلته خبري اعلان تهدید سره مخ دی، دلته خبري اعلان د ترهګری زو پیخو قرباني شوې دي، د هدفي پیخو قرباني شوې دي. خبري اعلان د یو شمیر سیاسي ډلو له فشار او شکنجې او همدارنګه له تهدید سره مخ دي. کورونا خو یو نړیواله وبا ده، یعنی که څه هم اوس د کورونا پاړه باندې کوو چې کورونا یعنی اوس که کورونا یو څوک ونیسي دا په نړۍ کې دا خبر نه دی. که کورونا یو سلیبریټي یا یو مشهور سیاستوال یا یو مشهور ژورنالیست وژني دا بیا خبر دی چې متاسفانه په افغانستان کې تقریبا د کورونا له پیل نه تر اوسه پورې د څلور تر پنځو خبري اعلان موږ قرباني ورکړې د دمدغه وژون کې ناروغۍ له کبله. دلته اوس خبر داد چې کیدای شي په نور دنیا کې هم همداسې ووسی، کیدای شي هغه ادارې یا هم خلک یا هم هیوادونه د خپل ژورنالیستانو د خپل کارمندانو د مړینې یا د غوی د کورونا د نیولو خبر نه خبري. زه خبر يم په یو شمیر اروپאי هیوادونو کې ګڼ شمیر خبريالان هم دې ناروغي نیولې دي. د بی بی سی ورلد سرویس خبریالان چې زه نه غواړم نوم یې واخلم ځکه دوی هم نمونه نه دي اخیستي د شپږو پنځو نفرو کورونا نیولې. همدارنګه په افغان سټاپ کې یو کدل ته داخل کې وګورو په افغانستان کې د یو شمېر مشهوره ټلویزیونونو خبریالان کورونا ونیول جوړ شول او ځینې لا هم د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. مسله دا ده چې څه ډول د دغو کسانو چې هغه د کورونا ناروغۍ څخه مړه شوي دي د هغې له کورنۍ سره څنګه مرسته وشي او څنګه کیدلی شي چې ادارې خپل کارکوونکو لپاره د صحیح یو طبي وسایلو باندې سنبال چاپیریال د خپلو کارکوونکو لپاره رامنځته کړي چې دا برخه ډیره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې چې څومره د ګوت په شمیر رسنۍ وي چې هغه دغه د پاکۍ یا د بدني محافظت یا د میکروب سره د مبارزې په اړه باندې دي، دوی دغه د کورونا سره د مبارزې په اړه باندې دي، دوی د ځان ساتنې یا د پاکوالي ډیر خیال ساتلی وي، یا هغه ایمینی وسایل یا د طبي وسایلونه دوی ډیر ګټه اخیستي وي چې دا په کمو رسنیو کې دي. بل مسله یعنی که وضعیت هم دا ډول دوام ومومي، متاسفانه هغه اټکلونه چې په لومړیو کې د کورونا ناروغۍ په اړه باندې موجود وو هغه تر ډیره بریده پورې د رښتیا لور ته روان دي، چې که چیرې داسې وشي دا به یو ډیره لویه غمیزه رامنځته کړي. متاسفانه ډیر خبریالان یا ډیر کسان به د کورونا ناروغۍ لواجه للاسه ورکو. آیا په دې هیواد کې دا دی چې زیاتره خلک ادارې همدارنګه حکومت د هغو کسانو مړینه پټي چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته وي؟ د دې تاوانونه دا دي، یو هغه کسان چې هغه لا هم بې احتیاطي کوي هغوی له دې نه خبریږي، ځکه دې ناروغۍ نه چې څوک مړه کیږي هغوی ته هم د ورپېښې ناروغۍ نوم ورکوي. او همدارنګه که چیرې بیا دا وبا راځي د بل ځل لپاره، نو که د اوسنیو مړو ارقام معلوم نه وي نو دا د مخنیوي لارې چارې هم بیا د حکومتونو سره به ډېرې جدي نه وي، که د بل ځل راتګ لپاره به بشپړه آمادګي وجود ونه لري چې ارقام پټیږي.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د پولیسو د قانون د اصلاح په اړه روانه اونۍ د امریکایي قانون جوړونکو هڅو مختلف نتایج درلود. هغه اقدام چې د استازو مجلس لخوا تصویب شو خو وینه کړی سول د سنا په مجلس کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي منظور سي. قانون جوړونکو په خپل پیشنهاد سلا نسول. نورحال پر بوت کوي.
یو مېش مخکې په منسوتا یالت کې د پولیسو په توقيف کې د تورپوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته په ملي کچه د پولیسو په قانون کې د بدلون لپاره اعتراضونه پیل شول. د استازو مجلس دموکرات استازو خبر ورکړ چې د پنځشنبه په ورځ د پولیسو په قانون کې د بدلون راوستو لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس غړي کارین باس وایي
We are supposed to be the beacon of hope for human rights in other countries.
موږ باید د بشري حقوقو په برخه کې په نورې هیوادونو کې د بشري حقوقو هیله ووسو. او زموږ په هیواد کې د بشري حقوقو لپاره عدالت او د پولیس قانون یو لایحه ده.
دموکراتان وایي چې د لایحه به د پولیسو په چلند کې بدلون راولي چې وهل او لمرې نیول به منوي. همداشان له دې لایحې سره به د پولیسو مدني ژغورنه هم پاتې ورسیږي. دموکراتان وایي چې دوی به هیڅ کله هم تصویب نکړي. د استازو د مجلس جمهوری غوښتونکو غړي ډی بی لیسکو وایي
With the change to qualified immunity, an officer can go to prison for an unintentional act
د یو غیر عمدي اقدام نه په هیڅ صورت کې د قانون نقض کولو لکبله یو پولیس کېدای شي زندان ته د تلو وړ شي. موږ په دې باور لرو چې پولیس باید د خپل عمل لپاره حساب ورکړي، خو نتیجه کېدای شي دا وي چې مجرمین سرغړونه وکړي او پولیس په ښه توګه دنده اجرا نشي کړی.
د چهارشنبه پورس په سنا مجلس کې د پولیسو په چوکاټ کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د جمهوریت غوښتونکو لخوا وړاندیز شوې طرحه د دیموکراتان لخوا درول شوه. د سنا مجلس د اکثریت دلی مشر چک شومر وای
د سنا مجلس د دیموکراتانو لخوا قانون معادل نه لري او ژور اصلاحاتو ته اړتیا لري ترڅو د تور پوستو امریکایانو په وړاندې د پولیسو وحشي کړنې ودروي. دا لایحه نور لمنځه تللی ده ځکه په خوښنۍ کافي نه ده.
خو دیموکراتانو په دې اړه د بحث موضوع تړلو سره د مذاکراتو لپاره فرصت له لاسه ورکړ. د دغې لایحه لیکونکي سناتور تیم سکاټ وایي چې د بدلون لپاره چمتو دی.
وس مرکز یو بل افریقایي امریکایي سړی جورج فلوید دی. د هغه وژنې موږ ته د لارښوونې فرصت راکړه خو بلې خواته زموږ ملګرو ورته نه وویله قانون پک خو بلې خوا زموږ ملګرو ورته نه وویله قانون ته یې نه وویلې.
په داسې وخت کې چې قانون جوړونکي د بیا ټاکنې لپاره له سختې مقابلې سره مخ دي له یو بل سره د کار کولو لپاره علاقه ډیره کمه لیدل کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګرو ملتونو نن جمعه د دې سازمان د رامنځته کېدو 15 کلیزه ولمانځله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل دا سازمان په داسې حال کې خپل کلیزه لمانځي چې په نړۍ کې خطرات او لوی تغیرات رامنځته شوي دي. نور تفصیل پر پوښتنه به
د ملګرو ملتونو منشور په 1945 کال کې د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې لاسلیک شو. دا سازمان د دویمې نړیوالې جګړې د دښمنو د مخنیوي او په سوله ییز ډول د نړیوالو جنجالونو د مخنیوي په هدف جوړ شو. د دغه سازمان مشر انټونیو ګوتریس وایي ملګري ملتونه خپله 15 کلیزه سکال په بیل نړۍ کې لمانځي.
له کووید 19 څخه نیولې اقلیمي بدلونونو، نژادي بې عدالتیو او نابرابریو ته په کتو زموږ په نړۍ کې ګډوډي روانه ده. په ورته وخت کې موږ په خپل منشور کې یوه منسجمه شوې نړیواله ټولنه لرو چې دوامداره لید لري څو موږ غور لتونکو ته سوق کړي.
ملګرو ملتونو د سولې او بشر دوستانه فعالیتونو د پراخولو لپاره د کلونو راهیسې خپل کار پراخ کړی. تر دې دمه پورې دا سازمان په 3 هیوادونو کې 8 میلیونه خلکو ته خواړه ورکوي، د نیمې نړۍ ماشومان واکسین کوي او شاوخوا 100,000 سوله ساتونکي د نړۍ په 14 هیوادونو کې ځای پر ځای کړي دي. منتقدین وایي په داسې حال کې چې دا سازمان د یوې بلې نړیوالې جګړې مخه نیسي، خو دا سازمان نه دی توانیدلی چې د نړۍ کابو هره برخه کې د جګړو مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن وایي
The UN isn't what it was conceived to be in 1945. It's been largely ineffective in its political
ملګری ملتونه هغه سند چې په 1950 کې تصور کېده د سازمان په سیاسي برخه کې ډیر موثر نه دی. د دې سازمان ډېرې بشرپاله ادارې خورا ښه کار کوي خو په سیاسي اړخ کې هغه سفارتونه نه کوي لکه څنګه چې تمه کېده.
د سازمان د کووید 19 وبا مخ کې هم داسې ننګونې درلودلې چې باید ورته حل لاره موندل شوی وای. د مساوات په برخه کې ننګونې او د دې سازمان د ځواکمنو غړو ترمنځ د ځواک توازن ساتلو لپاره لارې لټول دي. هغوی په خپل همکارو ته دوام ورکړي او د دې سازمان کار به فلج نشي. دغه سازمان چې 2 میلیارډونه ډالر کلنی بودیجه لري هم په خپل تاریخ کې تر ټولو ناوړه مالی بحران سره مخ دی. که څه هم ملګری ملتونه مخ په وړاندې روان دي، خو د خپل 193 غړو هیوادونو یووالی او سیاسي ارادې ته اړتیا لري ترڅو د نړۍ ډېرې ستونزې سره په بریالیتوب مبارزه وکړي. ګالرنا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه